خبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی ټوپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکپنن شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی ټوپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلی دی چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سریاسم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نوري حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په اندونیزیا کې افغان مظاهرچیانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
تاسو ښه انګور مو ډیر ښه انګور سیبی دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکي غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه په خپل ارزونه کې د افغان جنو او ښځو حقونو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، له فریدون سینډري اوغلو غوښتل شوي چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار له قوله لیکل شوي یوه خپلواکه ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل پورا پور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکېچنو وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی پکې د بشري حقونو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشري حقوق یې نقص شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل لیک کې ښاغلي اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپلې ارزونې په پای کې له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدی شي چې نجونو ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلومات فریدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دې هېواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په افغان نجونو او ښځو په هره برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د نجونو زده کړې منع شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونو او محدودیتونو د افغان نجونو او ښځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډېر شمېر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې زغم له توان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خو زغ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د مونږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو موږ په کورو کې څه وکړو؟ هر څه زحمت یې استلای دی، درس یې ویلای دی، داس هر یو خزه اونځل کوي او هر څوک چې افغان هغه هلی لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له امله ونه وختل نوم یې پر راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص سترګې پټې نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي او تر خوای د افغان جنو خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې د ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو له راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلې زو ګرځېدو او یو شمېر جمعهتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د پینفرادی ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیا عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې یو شیا دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیاګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی او ویلي وو چې ماتم کوونکي دې له ډلهیزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیاګانو بریدونه شوي چې مرجوبله یې هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیا عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیا ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره مو غوښتل چې په همدې بسونه وکړو او سقاخانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کره نېټې معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویر کوونکی په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خپرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نېټې افغان شیعه مسلمانان د ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټرسایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږ ویشل.
یونیسف په کونړ کې 9 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 10,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1,500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9,500 شاګردانو ته سکل خرتاسې ورکړې ده. تقریبا زمون ښوونکو ته 3,300 کیټونه ښوونکو ته ورکړي. 5,500 د آمادګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 1,300 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي، موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وایي باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په اسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
ډېر ښه چې یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسیې برخه کې، دا تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې ټول غریب خلک دي. اوس یې نه کېږي د کرتاسیې او د کتاب او دغه برخه کې، خو ماشاءالله ټول خلک راضي دي. دینه
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلډي باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د معترضو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکي افغان کډوال جواد رباني د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالی او د دوی د سوله ییز اعتراض مخه ونیسي.
په انډونیزیا کې میشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې ووهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د 13-14 ساعتونو راهیسه لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویل د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیک دی.
دلته 12 کاله پوره شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازه شته دی نه ډرایوینګ اجازه شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمېر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګارتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته جک شوي دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې د کرهنې په اړه پرله پسې راپورونه لرو. په غزنی کې مځکني توت یا توتي ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کاله عمر لري. دای د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مځکني توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېده او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا 40 کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا $1000 نیالګي راوړل. هغه 401 کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا 50000 نیالګي لرو.
نور علي زیاتوي موږ 4 ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او 1 کیلو یې په 180 افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور 16 کسیزه کورنۍ که پر 1 جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. و مو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، زموږ میوه مخ ته لاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې د دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو داسې په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو بلې موږ هر ځای استولی شو.
سعدالله خان د کلونو راهیسې د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعدالله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
وروره انګور سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، غونډ ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څخه دا زور وخواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کراه کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. او اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلې، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځینه، نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 23000 ټنه حاصلات پور څخه ترلاسه سي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړ کړي چې یو به سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ اټکل معلومات له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ معلومات او زموږ اټکل له مخې چې سږ کال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لی په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تلل کیږي چې لامل یې تازه میوه خوساو خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
موسم ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کر درمن اور دن کو ہم کاران السلام علیکم پدی ہلا چ جوڑا اور موبائل جیسے سیٹری علی سادہ دہن من ولا تواشر دل سواری د خوج خان بعد نوی خبر کوم مردا سنزل رو سڑکان خراب تھی او بل دو بو سر سنزل رو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواق لاندې لاګیا مو بندل رو کچو کو پیدا کی او بخر سی د خوار غریب خلک ستا دون وسنل رشید او برانی شابل د مخابراتی کته مداهله چې مرتدی د خوجه خانه باندې ویت دی او خدار اورل سي ډیر ضرورت لري خو دې ضرورت لري د خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما ژختر لوړپور مسلمانو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام دادا چې دې گرم سیرا پانتنو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسوتی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دا پیغام دې آزادی رادیو دلاره نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دلته په ډوډۍ ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لسګونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، ګشان ګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شو د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
څنګه راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپونو 1925 مترو دوشنبه د سهار لږ پګنیم.